السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن سه شنبه د چنګاخ یا سرطان 14 او د جولای 15 نیټه ده. د سهارنی خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د روغتیا نړیوال سازمان د پکتیکا او خوست په وروستۍ زلزله کې د مرګ ژوبلې تازه ارقام خپاره کړي دي. د دغه سازمان د افغانستان څانګې ویلي چې په دغو دوو ولایتونو کې څه باندې 3,16,000 کسان زلزلو اغیزمن کړي، 1,600 وژلي او 6,003 تنه یې ټپیان کړي دي. دغه سازمان په خوا د ټپیانو شمیر نږدې 3,000 ښودلی و. د راپورونو له مخې د ترکیه په وان کې پولیسو د افغان کډوالو په یو بس موټر ډزې کړي چې له عمله یې یو ماشوم مړ شوی او 12 نور ټپیان شوي دي. د سیمې څو رسنیو پرون راپور ورکړی چې پیښه یک شنبه په سرای ولسوالۍ کې شوې. په خبرو شوو ویډیوګانو کې د یو ماشوم مړی ښکاري او څو نور ماشومان او ښځې ټپیانې دي. په ویډیو کې یوه ښځه چې د ماشوم سر ته ناسته ده په دری خبرې کوي. میډیا نیوز او وان خبر سیمه ایزو رسنیو د وان د ولایت په حواله ویلي چې پولیسو یوازې د بس په ټایرونو ډزې کړي. د وان ولایت ویلي چې ماشوم د مرمۍ په چرې باندې لګېدلی او د ټاپ له کبله یې سا ورکړې. ترکیه په دې وروستیو کې پر افغان کډوالو شرطونه سخت کړي دي. طالب چارواکي وایي سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د لیږد پروسه بشپړه شوه. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت ویان فضل محمد حسینی په یوه ویډیویي پیغام کې چې ملي ټلویزیون پرون خپور کړو ویل
سه کال چې د ارشاد او اوقافو وزارت ته د سعودي عربستان له لورې د حجاج حکومت سهمیه ورکړل شوې وه چې تعداد یې 10,502 تنه وو. الحمدلله په ډېر کامیابي سره دا پروسه سرته ورسېدل او موږ خپل ټول حاجیان سعودي عربستان ته انتقال کړل.
طالبانو داسې وخت د افغان حاجیانو د انتقال د بشپړېدو او د هر اړخیزو خدمتونو ډاډ ورکړی چې د حج د پروسې لپاره یې له هر زیارت کوونکي افغان څخه څه باندې 4,000 ډالر اخیستي. تیرو کلونو کې دا پیسې شاوخوا 2,000 ډالره وي. د امریکا د شیکاګو ایالت د هایلند پارک سیمې په پرونیو ډزو کې لږ تر لږه 6 کسان مړه او 13 نور ټپیان شول. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د چارواکو په حواله ویلي یو 22 کلن کس چې حمله کې د لاس لرلو شک پرې پورې دی پرون ماښام د پولیسو لخوا توقیف شوی دی. دا ډزې د یوې ودانۍ لبامه پر هغو کسانو وشوې چې د خپلواکۍ جشن یې لمانځه. او د ازبکستان لوی سرنوالی اعلان کړی چې په روسیو ناکراریو کې 13 کسان وژل شوي او 204 نور ټپیان دي. د قره قل پاکستان خود مختار سیمې زرګونه اوسیدونکو روس له هغې پراخ مظاهره وکړي چې مرکزی دولت غوښتل د دې سیمې قانوني حیثیت بدل کړي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د افغان خځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو پر زینو تګلارو خواشینه ده. دا خواشینی او اندېښنې په څه معنا د چارو د کتونکي نظر پرې را اخلو. د یونما سرپرست مشر د پکتیکا او خوست زلزله ځپلې سیمې له نږدې کتلې دي.
یو کال په ایران کې وم، درې میاشتې مې کار کړی و. ماښام په اتاق کې ناست و چې پولیس راغلل او موږ یې ونیولو.
دا ایران ته له ایران نه تازه راستون شوی افغان و چې هلته د ایرانی چارواکو د وروستیو کرنو په اړه شکایت درلود. د نورو راپورونو تر څنګ په ازبکستان کې د مظاهرو او ناکراریو حال هم درکوو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګې ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. رازو د سر موضوع ته. لوړپوړي امریکایي چارواکي رینا اميري ویلي دا په خپل طالبان دي چې په هغوی د بندیزونو د دوام لامل شوې دي. د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي پرون یو مرکه کې زیاته کړې چې د طالبانو رژیم نه یوازې افغانان بلکې نړیوال هم ناهیلي کړي دي. طالبانو د اغلی اميري د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې یې ټینګار کړی چې په افغانستان کې په چا زیاتای نه کوي او د ټولو حقونه یې ټینګ کړي دي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو او خزو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي ویلي د طالبانو تګلارې او اعمال په خپله د دې لامل شوی چې په دوی باندې بندیزونه او سزاوي په خپل ځای پاتې وي. رینا امیری دا خبرې له بی بی سی سره پرون په یو مرکه کې کړي.
په طالبانو باندې چې کوم بندیزونه او پینالټیانې په خپل حال پاتې دي، دا ټولې په خپل د طالبانو د تګلارو او اعمالو په خاطر دي. طالبانو لکه څنګه چې څو ورځې د مخه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر وویل، ښځې له نظره پټې کړي. دا په نړۍ کې تر ټولو ظالم رژیم دی.
د امریکا د ځانګړي استازي زیاته کړي، افغان ښځې له جنسیتي تبعیض سره مخې دي او د نړۍ په هیڅ یو اسلامي هیواد کې له ښځو سره هغه چلند نه کیږي چې طالبان ورسره کوي. امیری داسې وخت څرګندونې کړي چې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو او قومي مخورو 4.5 کسیزې لویې غونډې کې د طالبانو د حکومت په ملاتړ باندې ټینګار وشو او تر څنګ یې له امریکا او نړیوالې ټولنې د کنګل شوو پیسو د خلاصون غوښتنه وشوه. د امریکا حکومت د افغانستان شاوخوا 1 میلیارده او اروپایي هیوادونو شاوخوا 2 میلیارده ډالره کنګل کړي، خو د امریکا ولسمشر جو بایدن د فبروري په لومړیو کې ومنله چې 3.5 میلیارده به د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته ورپرېږدي او پاتې 3.5 میلیارده به د سپتمبر د 12 د بریدونو د قربانیانو کورنیو ته د احتمالي غرامت د ورکړې په خاطر خوندي ساتي. د امریکا د دې اقدام سربېره د طالبانو ځینې مشران لا هم سفری بندیزونه لري او د دوی د کورونې چارو د وزیر سراج الدین حقانی په څیر بیا ځینې د تراګورو په تور لیست کې هم پاتې دي. په دې سره بیره چې د 13 اگست رئیس ګڼې خزینه کارکونکي په کور کې نیول شوي، په طالبانو باندې یو لوی انتقاد دا دی چې لا هم لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو دروازې نه دي پرانیستي. څه باندې 290 ورځې کېږي چې طالبانو له خال خال سیمو پرته په ټول افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته لکونه نجونې له زده کړو منع کړي. د طالبانو لخوا په کابل کې د دینی عالمانو او قومي مخورو په لویه غونډه کې هم د نجونو د ښوونځیو په او هیڅ کار وړاندیز او پریکړه ونه شوه. طالبان وایي په داسې تګلارو کار کوي چې وکولی شي د نجونو د تعلیم زمینه د دوی په خبره له شریعت سره سم برابره کړي. که څه هم طالبان رد کړي، خو د دوی د واکمنۍ په لومړیو څو میاشتو کې لسګونه افغان خزینه فعالانی او د بشري حقونو مدافعین چې د نجونو د تعلیم او د ښځو د حقونو لپاره لاریون ته وتلي، د طالبانو لخوا نیول شوي وي او ځینو یې څو اونۍ په بند کې تیرې کړي.
و موریدل چې لوړ پوړی امریکایي چارواکي او د افغانستان د بشري حقونو او ښځو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي ویلی دی چې دا خپل طالبان دي چې پر هغوی د بندیزونو د دوام لامل کیږي. میرمن امیری د طالبانو پر ځینو تګلارو نیوکه کړې او اندېښنه یې پرېښودلې. دا اندېښنه په څه معنا؟ د تحلیل لپاره یې دا مهال ژورنالیست او د چارو کتونکی شفیق همدرد استودیو ته وصل دی. همدرد، ستړي مشي. ستاسو په نظر میرمن امیری دا ځل په خبرو کې یو څه جدي ښکاري او یو څه ناهیلي هم، علت څه کېدلی شي؟
سلامونه جناب الودین صاحب، تاسو تاسو قدرمنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې یو کال ډیر وخت وو نړیوالو په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې، زه فکر کوم چې د افغانستان د دې نوي نظام او رژیم سره گزاره وکړله او کوم توافق چې مخکې ورسره وشو او د میغه په اساس باندې دوی قدرت ته ورسېدل، زه فکر کوم وروسته تر یو کال کلار قرار کوم کارونه چې اوس په افغانستان کې روان دي، دغه د لامل نړیوال ټولنه په ځانګړې توګه د نړیوال ټولنې کوم استاد چې د افغانستان په چارو کې چې دوی کار کوي، وګوي دغه خپل کار نه یا د هغه مسایل چې په افغانستان کې دغه نه واقعا نه امید شوی دي. نو په تیر یو کال کې د طالبانو سره ډیر موقع و چې د سیمه د هیوادونو سره د نړۍ سره روابط ورغوي او هغه مشروع غوښتنې چې نړیوال افغانستان لري، د افغانستان د دولت نه لري، هغه ورته ورکړي. خو له بده بخته طالبان په خپلو دغه ژمنو کې چې مخکې هم کړي وي هغه ثابت نشول، نو د نړیوالو هغه د صبر کاسه چې د قرار قرار په لوریزو.
بله، همدر صاحب، طالبانو د علماو په غونډه کې هم په ځانګړي توګه د دفاع سرپرست وزیر غوښتنه وکړه چې داسې مشورې باید ورکول شي چې نړۍ او لویدیځ په رسمیت وپیژني. فکر کوي طالبانو ته څه کول پکار دي ترڅو دغه هیلي یو څه بیرته راژوندې شي او د نړیوالو تعامل یو څه بیرته مثبت لوري ته لاړ شي؟
یو خو دا و چې کومه جرګه یا کومه د علماو غونډه چې په کابل کې په دې کې تقریبا درې سلور دریزه وو، یعنی طالبان په درې سلورو کټګوریو یا برخو باندې ویشل شوی وو، چې دغه جمله نه چې یو څه معتدل موقف درلود، همدغه د دفاع وزیر وو او همدارز غه د کورنۍ چار وزیر ورسره، لیکن د دوی رهبر چې کوم خبري وکړلې ټول خلک او نړیوال یو زلبیان امید غړل. نو زه فکر کوم هغه ژمنې چې دوی مخکې کړې وي له نړیوالو سره، هغه توافق چې په دوحه کې شوی وو، دغه کوم هغه پټ زمایم چې دغه په ترس کې چې دوی د نړیوالو سره منلې و چې د بشر حقونه، د ښځو حقونه چې دوی غوښ زده کړي، چې دوی غوښ کار، چې د داخلیتونو حقوق او د بیان ازادي او ځینې نور مسایل چې دوی منلي و، لکه د ترورزم سره مبارزه یا د ترهګرو ډلو سره اړیکې نه درلودل. نو زه فکر کوم چې په ځینو مسایلو کې که اوس هم دوی هغه د داعش په وړاندې باندې خپل مبارزه کوي، لیکن په دې بشري برخه کې دوی کار نه دی کړی. او لکه څنګه چې د دفاع وزیر دا خبره کړې و، نو په کار هم دا ده چې په دغه جرګه کې یا په دغه غونډه کې دوی ته روښانه مشورې ورکړل شوې وای. لیکن له بده بخته موږ د یو دوو نفرو نه پرته چې هغه طالبانو ته یو څه سختې خبرې وکړلې، نور ټول یو رقم مو.
بل او هم در صاحب وروستي پښتنه کوم، فکر کوي هله شته چې بل اخره طالبان به دغه خپل تګلارې په ځانګړې توګه د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو په برخه کې بدل کړي، هغه څه چې لویدیزي هم ترې غواړي؟
زه فکر کوم کې بدل نه کې، نو د دوی د حکومت او د رژیم دوام به ډیر وخت چې دوی دوام و نه کړي، نو په دې اساس باندې دوی د اړتیا لري، د ضرورت لري چې د نړیوال ټولنې دغه وختنې په نظر کې ونیسي. د افغانستان د خلکو دغه وختنې د نړیوال ټولنې نه دي، اوس د ښځو او د جنکې په وړاندې باندې دغه د مکتبونو بندیدل یا دغه سره بد چلن په خارونو کې، په دفترونو یا نورو ځایونو کې، زه فکر کوم چې دا دغه نړیوالې غوښتنې دا د افغانستان د خپلو خلکو غوښتنې هم دي او د نړیوالو هم دي. نو زه فکر کوم چې که دغه مسایل توجه ونه کړي، نو دوی به په راتلونکي کې د ډېرو مشکلاتو ستونزو سره مخ وي.
ډېره ډېره مننه ژورنالیست او د چارو کتونکو شفیق همدرد و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ملګری ملتونه وایي د پکتیکا په بارمل ولسوالۍ کې سلګونه زره کسان دا مهال عاجلو مرستو ته اړتیا لري. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق وایي له دې ډلې اړمنو کسانو 80% یې ماشومان دي. په دې اړه په مکړې د صفی الله ستانکزی راپورته.
یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق وایي د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د وروستۍ زلزلې له امله 3,22,000 کسان اغیزمن شوي چې 80% ماشومان دي. یونیسف زیاتوي دا کسان عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د خوړو او طبي مرستو سربیره ملګرو ملتو د برمل د خلکو لپاره ګرځنده کلینیکونه او بیړني تشنابونه جوړ کړي. د ملګرو ملتو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما سرپرست رامیز الکبروف سیمه ته د خپل سفر په ترڅ کې دغه سازمان له کارکونکو مننه وکړه چې له خلکو سره مرسته کړي.
له ډېرې مودې راهیسې په دې کلي کې نه سړک شته او نه هم دلته خلکو ته د روغتیا او خوراکي توکو خدمات وړاندې شوي. حالات ډېر سخت دي، خلک ډېر ځورېدلي دي او موږ دلته له خلکو سره د خواخوږي لپاره راغلي یو.
په پکتیکا کې له ځانمنو شو خلکو سره د ملګرو ملتو او نور مرستندوی ادارو نغدي مرسته هم شوي او دوی ته د سرپناه، د څښاک اوبه او صابون ورکړل شوي دي. ملګری ملتونه وایي لومړی د خلکو لومړنۍ اړتیاوې پوره کوي او بیا د کورونو د جوړولو او اوږدمهاله اړتیاو د پوره کولو هڅې کیږي. په افغانستان کې د یونیسف استازي محمد ایویا هم پرون په خپل ټوټر لیکلي چې پراتونکو درې میاشتو کې دوی زلزله ځپلو ته د رسیدنې په هدف هر اړخیز پلان لري چې د روغتیا پالنې، د ماشومانو رواني روغتیا او د مشاورینو او ټولنیزو چارو د مختوړونکو سنبالول پکې شامل دي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO په پکتیکا کې د زلزلې پر مهال د ټپیانو او مړو په اړه تازه ارقام د جولای په 3 مخبره کړي چې لمخې د ټپیانو شمیر له 2,999 تنو چې د جون 23 اعلان شوی وو دمګړه 6,300 تنو ته پورته شوې. WHO ویلي د جون 23 تر دې دمه څوک په روغتونو کې نه دی مړ شوی، خو روغتونو ته 4,400 تنه نوي ټپیان انتقال شوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوریدونکو وړاندې په دې خبری مجله کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم درته لرو، خو اوس ورزو د سیمه یوې موضوع ته. د ازبکستان حکومت د قره قالپاکستان خپلواکي خوندي ساتي، خو مظاهره چانه چې په بلوا تورن شوي بندیانوي. د ازبکستان لوی سرندوالی اعلان کړی چې په وروستیو ناکراریو کې 13 کسان مړ شوي او 204 ډیر سنور ټپیان شوي دي. د قره قال پاکستان خود مختار سیمې زرګونه اوسیدونکو وروسته له هغه پراخ مظاهره وکړه چې مرکزی دولت وغوښتل د دې سیمې قانوني حیثیت بدل کړي. تفصیل په دې راپور کې و.
ازبکستان حکومت منلی چې د قرقل پاکستان قانوني حیثیت به نه بدلوي. خود راپورونه لمخې پاغو کسانو پسې جرمی دوسیه جوړیږي چې په مظاهرو کې برخه اخیستي. دولتي چارواکو مظاهره چان بلواګر بللی او تورې پرې لګولې چې په زور واک ته د رسیدو په لټه کې وو او غوښتل یې د ازبکستان نظم ګډوډ کړي. د ازبکستان د جزا د قانون په اساس که څوک د زور له لارې واک ته رسیدل غواړي له 10 تر 30 کلونو پورې به بندیان شي. د قرقل پاکستان لسګونه زره اوسیدونکو د جولای له لومړۍ وروسته له هغه پراخه مظاهره پیل کړه چې د ازبکستان مرکزی دولت په پام کې درلودل په اساسي قانون کې تعدیل راولي. که تعدیل راغلی وای د قرقل پاکستان د خود مختاری حیثیت له منځه ته او د دې سیمې واکونه کمیدل. د پولیسو لخوا د مظاهره چانو د پراخې ځپنې راپورونه ورکړل شوي ان تر دې چې د لږ تر لږه 0 تنو د ټپي کېدو ادعا وشوه. پخوا له رسنیو هم په خبرو شوو 2 ویډیوګانو کې ښکاري چې امنیتي ځواکونه د دې خود مختاره سیمې د پلازمینې نوکوس په عمومي لارو او واټونو کې په زور د مظاهره چانو مخه نیسي او 2 ځایه داسې انځورونه ښیي چې 2 تنه مظاهره چان په مرمیو لګېدلي او سخت ژوبل دي. ازبکستان د ملي څارنوالۍ د دفتر د معلوماتو په اساس په وروستیو ناکراریو کې 13 تنه وژل شوي او 243 نور ټاپیان دي. په ټاپیانو کې 8 امنیتي ځواکونه یاد شوي. په قرقل پاکستان خود مختار سیمه کې بیړنۍ حالت او د شپې ګرځبندیز هم اعلان شوی. د ازبکستان د ملي ګارد اضافي عسکر سیمې ته استول شوي څو د نظم په راوستلو کې له سیمه ییزو ځواکونو سره لاس یو کړي. د خلکو د سختو مظاهرو او د پولیسو زور زیاتي د دې لامل شو چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د پارلمان لغړو او د قرقل پاکستان د خلکو له استاجو سره وګوري. د ازبکستان د پارلمان د مطبوعاتو دفتر په یو پیغام کې چې دوشنبه خبر شو ویلي ولسمشر میرزیایف ومنله چې د اساسي قانون او یاتر 15 ماده به په خپل حال پاتې وي او سنای موقف به خوندي ساتل کیږي. میرزیایف د اساسي قانون په تعدیل سره د ولسمشر یوې بلې دورې ته رسیدو په هیله ده.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې برخه کې مو هم درته د افغانستان ځینی راپورونه راټول کړي. ایرانی رسنۍ وایي چې تازه 4500 افغان کډوال دوی بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي دي. د ایران دولت له تیرې شنبه وروسته د هغو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده چې د دوی په ټکو قانوني اسناد نه لري. په ورته وخت کې د ترکیه اناتولي دولتي اجنس هم ویلي چې 350 هغه افغان کډوال چې بیرته باید افغانستان ته ولېږل شي په ترکیه کې پیژندل شوی.
احمد شاه چې د بغلان ولایت اوسیدونکی دی تازه له ایران څخه د هرات اسلام کلا بندر ته راړول شوی. نوموړی چې یو کال مخکې ایران ته د کار لپاره په قاچاقي ډول تللی و وایي په تېر یوه کال کې په ایران کې په ودانیزو چارو کې کار کاوه او ګټلې پیسې یې کورنۍ ته لېږلې. خو د ایران پولیسو څه موده مخکې هغه او ځینې ملګري یې په اتاق کې ونیول او افغانستان ته یې راولېږل.
یو کال په ایران کې وم، 3 میاشتې مې کار کړی و. ماښام په اتاق کې ناست و چې پولیس راغلل او موږ یې ونیولو. د 3 میاشتو پیسې مو وانخیستلې.
نو موړای وای لکم چا سره چې کار کاوه د 3 میاشتو مزد نه ورکړی او اوس نه پوهیږي چې څنګه خالی لاسونه ل خپل کورنۍ او ناروغ پلار سره مخ شي. د احمد شاه کیسه د هغو زرګونو افغان ځوانانو کیسې ته ورته ده چې له ایران څخه افغانستان ته اړول کیږي. د فراه ولایت اوسیدونکی ابراهیم هغه 14 کلن تنکی ځوان دی چې ایران ته د قاچاقي تک پر مهال په لاره کې نیول شوی او بیرته افغانستان ته راړول شوی.
موږ ته وویل چې وتښتئ. موږ په منډه شو خو تیږو زموږ ملګری خو کړل او بریالی نه شو چې وتښتو. موږ یې ونیولو او ډیر یې وهلو. موږ ته یې وویل چې لاسونه مو پاس په سر ونیسئ، کینې او پاسئ. موږ یې ډیر وځورولو.
په وروستیو کې له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې ده. د ایران حکومت تیرونه اعلان کړی و هغه افغان کډوال چې په غیر قانوني ډول د هیواد ته ورغلي او اسناد نه لري له ایران څخه ایستل کیږي. تازه ایرانی رسنیو ویلي چې په تیرو 2 ورځو کې له 4500 ډیر افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته لیږل شوي دي. د ایران ترڅنګ ترکیې هم ویلي هغه افغان کډوال بیرته افغانستان ته استوي چې قانوني اسناد نه لري. افغانه کیهانه چې اوس په ایران کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې 1 میاشت مخکې په قاچاقي ډول ترکیې ته لاړ خو له رسېدو سره سم پولیسو ونیو او زندانی یې کړ. نوموړی وایي ورور یې د افغانستان د ملي اردو سرتیری و او اوس د ترکیې له سرحدي پولیسو سره دی.
پولیسو ونیو، زندانی یې کړ. شل که 15 ورځې زندان کې و. له هغه ځای څخه یې کم تبیولی او وسله کم څخه د وتلو اجازه نه لري او نه هم کولای شي چې له خپلې کورنۍ سره وغږیږي.
د ترکیه ناتولی خبری آژانس ویلي 303 پیتاغه افغانان چې په غیر قانوني ډول ترکیه ته داخل شوي پیژندل شوي او ډیر ژر به افغانستان ته واستول شي. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو له واکمنېدو وروسته بېلابېلو هیوادونو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ لړۍ چټکه شوې ده او ځینې هغه افغانان چې د قانوني سفر شرایط ورته نه برابرېږي قاچاقي سفرونو ته مخه کوي. ایران او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې ډېر افغان کډوال پکې میشت دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خبرې کړې دي. ایرو ایشیا ریویو خبرونې د افغانستان او پاکستان پر ګډې سوداګرۍ یوه مقاله خبره کړې ده. مقاله کې راغلي لکه چې افغانستان کې بیا طالبان واکمن شوي او پخوانی جمهوري نظام سقوط شوی دی، اسلام آباد له کابل سره دوه اړخیزه همکاري زیاته کړې ده. مقاله لیکونکي د پاکستانی چارواکو په حواله ویلي دوی افغان سوداګرو ته اجازه ورکړي چې خپل تولیدات په آزاد ډول پاکستان ته صادر او برعکس له پاکستانه توکي وارد کړي. پاکستانی چارواکو وړاندې ویلي دوی غواړي چې له افغانستان سره پر ګډه پوله د تګ راتګ اضافي لارې پرانیزي چې سوداګري پراخه شي. دا مهال افغانستان او پاکستان تر ډیره د تورخم، سپین بولداک او غلام خان بندر له لارو سوداګري کوي، خو پاکستان هوډ لري چې دغه ډول لارې زیاتې کړي. مقاله کې لولو دا مهال د طالبانو او د پاکستان د حکومتونو یو کمیټه د سوداګرۍ د اسانتیاو پر لارو چارو خبرې کوي او خپل طرحې بعد د تایید لپاره خپلو مشرانو ته وړاندې کړي. پاکستان ته د افغانستان لخوا د سکرو صادرات په دې وروستیو کې ډیر شوي چې ټیټي بایې یې په ټولنیزو رسنیو کې پراخ غبرګونونه هم وپارول. ایرو ایشیا د مقالې په پای کې ویلي اوس مهال ښه ده چې پاکستان افغانستان ته نه یوازې د یو ګاونډي بلکې د جیو اکانومیک یا اقتصادي شریک په توګه وګوري. مقاله کې دا هیله داسې مهال ښودل کیږي چې افغان سوداګرو پخوا ویلي پاکستانی اړخ ورسره د سوداګرۍ برخه کې کړې ژمنې نه دي عملي کړې او وخت نا وخت سوداګر د ویزو په ورکړه او د توکو د په وخت انتقال په برخه کې له ستونزو سره مخامخ کیږي. له بریتانیا خبریدونکو ایوننګ سټانډرډ ورسپانې د کاغذ باد یا ګوډی پران د هغې جشنواري په اړه لیکنه کړې چې ټاکل شوی له افغانانو سره د پیوستون په هدف د لندن په ګډون د اروپا په 1500 سیمو کې ترسره شي. ورسپانې لیکلي چې دغه جشنواره له ما سره الوت وکړه تر سرلیک لاندې د راتلونکي اګست میاشتې په 20 جوړیږي چې مشاعره او افغان موسیقي هم یو برخه ده. ایوننګ سټانډرډ لیکلی لدې لارې راټولیدونکو پیسې به د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بي وزله خزو ته ورکول شي. د دغه جشنواري تنظیمونکي وایي کاغذ باد د الوت او ازادۍ سمبول دی او دغه دود د طالبانو د حاکمیت په لومړۍ دوره کې منه شوی و. اوسم ورزو کندوز ته هلته د بزګرو شکایت راخلو. بزګر وایي چې وروستیو سیلابونو یې کښتونه ځپلي او غوښتنه کوي چې اړوند چارواکي دي ورته د خسارو په جبران کې ورسره مرسته وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کندوز د علي آباد، امام صاحب، ګلتیپی، چهاردرې او د شیرچی ولسوالو یو شمیر کروندګرو په سیمه کې له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوه اونۍ وړاندې په پورته یادو شوو ولسوالیو کې تر شدید باران او ګلۍ وروسته سیلابونه راغلي وو او د دوی زراعتي ځمکې تخریب او فصلونه یې له منځه وړي دي. دیرش کلن شمس الدین دی علی آباد ولسوالی دی لقای کلی اوسیدونکی دی. هغه په خپل کروند کې دی پلو پټوی په بیا رغولو بوخت دی تر څو پکې دویم فصل وکړي.
15 جریب زمينه خود ما دی خانکاری کړم امسال سیلاب بوردګی سپاک
سر کال مش پر 15 چې بند بکه کې خټکین دوانی او نور سبزیجات کړلی وو او پر 15 افغانۍ لګشت راغلی وو خو زموش ټول کښ سیلاب لمنځه یو وړ او یو ملیون افغانۍ راته تاوان رسیدلی او اوس هیڅ راته پاتنه دی.
د چهاردرې ولسوالۍ د عین المجر سیمې یو کروندګر 50 کلن غلام سخی هم وایي چې د دوی فصلونه ګلۍ او سیلاب له منځه وړي دي.
زموږ زراعتي کښتونه او فصلونه سیلاب لاندې کړل. هر بزګر ته 3-4 لک افغانۍ تاوان رسېدلی دی. تاسې ګورئ چې زموږ د خټکیو، رومیانو او هندوانو کښت ټول له منځه تللی، خو تر اوسه پورې هیچا زموږ پوښتنه نه ده کړې.
50 کلن روزیدین د کندز د اسقلان سیمې اوسیدونکی دی. دی هم وایي چې باران او ګلۍ کرل شوي خټکی او نور کښتونه یې ورته لاندې کړي دي.
سالانه 1 لک 1.5 لک مصرف مې میشه، 3 لک 4 لک عاید مې گرفته مینیمم رفت.
پر دې شپږ جریبه ځمکې مې له 1 لک زیاتې افغانۍ لګولې وې او هر کال مې ورڅخه 4 لک افغانۍ عواید ترلاسه کول او خپل روزګار مې له همدې لارې چلاوه. خو سیلاب او ژلۍ ټوله خواري راتله، خاورو سره خاورې کړه.
د کندز د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم وایي چې باران او ګلۍ او سیلابونو په دغه ولایت کې زرګونه جریبه زراعتي ځمکه تخریب کړې. د دې ریاست رئیس مولوي امان الله حسن آزادۍ راډیو ته وویل
خلکو ته ډېر مالي زیانونه رسېدلي دي. موږ له خپلو مشرانو نه دا غواړو چې دغه ځپل شوو خلکو ته په نږدې وخت کې همکاري وکړو، دوی د دوی دغه مشکل ته رسېدګي وکړي.
د چارواکو د خبرو له مخې په دې وروستیو کې په کندز کې ګلۍ او سیلابونو لسګونه کورونه او په زرګونه جریبه زراعتي ځمکې چې فصلونه پرې کرل شوي وو سیلابونو تخریب کړي او خلکو ته یې درانه زیانونه اړولي دي.
جوان آزادی
خزینه تر سری جزا نور کې چې د لښ تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوریدونکو، ورو ورو د دغه خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوي یو. زموږ خپرونې د ماښام تر و بجو دوام کوي. د خپرونې په دې برخه کې ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو چې موږ ته مو په پیغام ثبتونکي ماشين کې پریږي.
درب رحیمین د ننګرهار ولایت څخه زما یو اعتراض په دبليو سی په دفترونو کې د دوی کوم سروي کوي مستحقونو ته زیات چانس نه ورکوي. حق کسان چې واسطه لري لکه سفارشي کسان ته زیات دوی ترجیح ورکوي. نو زموږ امید دا ده که دوی ټیم په دې کلیو کورونو کې یا په دې ناحیو کې چې ګرځي په ښارونو کې نو داسې کسانو سروي کې یا د ملایمامانو نه معلومات واخلي یا د بعضې مشرانو نه. دغه منطقې اکثر خلک په کرایي کورونو کې اوسي، کورونه چې وګوري چې بلډنګ د دوی د مستحق مې باوجود دې چې دوی ډېر غریبانان هم پکې شته د خلکو د وستوان نه لري.
واقعا چې دغه تورخم دغه بارډر باندې او د پاکستان په کونسلګری کې چې کم خلک ویزو لپاره ځي، واقعا چې دغه ستونزه اخوان دغه ستونزه شته دي. خلک ډېر زیات مشکلاتونو سره مخامخ کیږي. همدارنګه کمی شکاران چې دي هغوی پیسې هم اخلي.
عبدالصمد یم له کابل څخه تاسو ته سلام نومي کې هله وړاندې کوم. د پرون رئیس په ټولنیزو رسنوي کې د کرکټ بورډ پخوانی رئیس عزیز الله پزلی نوماړی 13 ورځ هڅه کړې چې خپل وسلوالو سره کرکټ بورډ ته په غیر قانوني ډول ننوځي او ځان رئیس معرفي کړي. نو دغه خبر که چېرته رښتیا وي دا خو هم د افغانستان په کرکټ باندې منفی تاثیر کوي. هم نړیواله شورا د افغانستان د کرکټ بورډ فعالیتونه ګوري که چیرته دا حالت داسې روان او داسې غیر مسؤوله کړنې روانې نو که نږدې له دې څخه به هم خلاص وو.
زه ودود زدران د خیس ولایت سپیر ولسوالۍ نه یلته دمونږ کلي ته مرسته راځي. یو کلي ته ورکوي، نورو کلي ته یو نیم کلي ته نه ورکوي. وایي چې 40 نه دی سم. بیخي مونږ خو زیات مشکل دي. مونږ کورونه ټول ګاډ دي. بیا زه نه ته وایي چې یا تاسو کورونه نه دي ګاډ، تاسو کورونه کروغ دي. ټول کورونه دا ځای ته رسېدلي دي چې بیخي د خطرې سره مخامخ دي. د ډاره څوک شپه نه شي کتیرولی. میسه د مرسته وشي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421. یولس څلروشت دوه سو یو.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره دغه خبری مجله هم پای ته رسیږي. تاسو هم کولای سئ چې خپل پیغامونه راته راولېږئ، موږ به درته خبرو. په بل خبری مجله کې زما همکار مقیم نائب ستاسو کوربه دی.